إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان لله كان الله له أو كما قال عليه السلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أورن مؤمنان الله جل جلاله وعز مشانه چه انسانان پیدا کړی دي او انسانان بیا په هر پیړۍ او هر زمانه کې په خپل بندګۍ باندې مکلف ګرځولی دي. د پیغمبرانو او د انبیاو علیهم السلام څخه لومړنی کس نبی حضرت آدم علیه السلام و چې الله جل جلاله یو قانون ورکړي او امر یې ورته وکړي چې ستا اولادونه او ستا په نسل کې چې په پیړیو پیړیو کم کسان راځي هغه پر دغه قانون باندې ځي. همدا قانون د الله دی. آدم علیه السلام لومړنی نبی و او په دې کار باندې مکلف وګرځېدی. د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام په منځ کې د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په قول او د هغه په یو روایت کې 1900 کاله عمر و. په دغه 1900 کاله عمر کې چې څومره انسانان تیر سوي وو هغه ټوله پر دغه قانون باندې د الله جل جلاله روان و او د الله جل جلاله لخوا راغلی قانون چې حضرت آدم علیه السلام ته ورکړل سوی و پر هغه قانون باندې مکلف او ګام پر ګام باندې تلل. خو کله چې دغه 1900 کلونه پوره او یا لږ کم وه د خلکو سره یو فکر پیدا شو. هغه فکر دا و چې په موږ کې ښه اولیا تیر سوي دي، ښه صالحین خلک تیر سوي دي، لوړ لوړ خلک تیر سوي دي. موږ به د دغه صالحینو او د دغه اولیاو او د دغه لوړو لوړو خلکو عکسونه او انځورونه جوړ کړو او په خپلو معبدو کې به یې کښېږدو. نو که چیرې شیطان موږ ته وسوسه را اچوله او یا یې لکچي په ذهن کې راکول موږ به دا عکس ته ګورو او دا انځور ته به ګورو چې وګوره هغه څومره لوړ شیخ تیر سوی دی، څومره لوړ ولي تیر سوی دی. که چیرې زه د هغه پر ګام باندې ګام کښېږدم زه به هم دغسې د لوړ عزت او حیثیت خاوند یم. او که د شیطان پر لاره باندې ولاړ شم د الله عز وجل د پاس به په عذاب شم. په هغه وخت کې خو نو دا کیمرې و او دغه ویډیویي شیان او آډیویي شیان نه وه، انځورګري وه. انځورګر به د یو چا عکس پر یوه ډبره یا پر یو دیوال باندې انځورول دا یو کمال و په هغه وخت کې. تر دا کیمرو مخکې ټول کار د انځورګرۍ څخه اخیستل کېدی. داسې یو انځور به یې جوړاوئ کټ مټ لکه په کیمره چې یو عکس اخیستل سوی و. نو د دوی چې کوم معبودونه وه، د عبادت ځایونه وه، په هغو کې د نیکو نیکو خلکو انځورګري وکړلې. د وخت په تېرېدو سره یې مجسمې جوړې کړلې د ډبرو څخه یې هغسې کټ مټ لکه هغه اولیا نیک خلق شرسی و شیخان چې تیر سوي وو هغسې مجسمې جوړې کړلې او د هغو اولیاو نومونه یې پر کښېښول چې د هغه شیخ او د هغه دوست الله چې تیر سوی و د هغه چې به څه نوم و هغه به یې هم پر دغه مجسمه کښېښوي. لکه دا د مکې د قریشو بوتان شو لات منات عزا دا چې دوی نومان پرې ایښی دي دا ښه خلق تیر سوي دي، لوړ لوړ شیخان تیر سوي دي. دوی د هغو نومونه رااخیستي دي پر دغه ډبرو باندې ایښي دي پر د لات منات عزا و یعقو دا څه نومان چې د دوی درلوده دوی هم پر دغه مجسمو پر دې ډبرو باندې دغسې نومان کښېښوله. دا د نوح علیه السلام تر پیدا کېدو او د ده تر پیغمبرۍ مخکې خبره ده. کله چې دا بوتان او مجسمې کښېښوله نو آخر ورځ تر بلې په دا فکر کې تغییر راتلی. شیطان به دا خبره ورته شایسته کول چې ډېر ښه کار مو کړی دی چې دا مجسمې مو په دې معبدو کې ایښي دي. معبدونه د دوی مساجد د دوی د عبادت ځایونه او دا به یې په زړه کې محبت وزیاتوي چې دا خو ډېر ښه خلک وه، دا خو لوړ لوړ اولیا وه، دا الله ته محبوب خلک وه، الله ته مقبول خلک وه.
دا فکر یې قرار کړ ډېروي ور ډېروي آخر په دا فکر کې دا خبره پیدا شوه چې دا خلک دا د الله سره شریکان وه چې دوی څه الله ته ووایي بس موږ دا الله ته واسطه کوو د څه وخت په تېرېدو سره یې سم دم د الله سره شریکان وبلل او خدایان یې وبلل دا محبت دس پیړۍ پر پیړۍ درجه پر درجه ډېرېدي ډېرېدي دا شیطان یو چل و یو پریم او چلکاري یې ورسره وکړه او داسې یوه لاره یې ورته جوړه کړل چې دا محبت یې کرار په زړه کې ورډېروي 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 هغه واقعا ښه خلک بلاخره آخر یې د الله سره شریکان په جوړ کړل او بتان ته یې خدایان وویل نو الله جل جلاله نوح علیه السلام په پیغمبرۍ سره ولېږې ګوره دا خبره چې راغلې د دې څخه هم باید موږ پند واخلو عبرت واخلو په اوس وخت کې کچ مټ دغه موضوع روانه ده دا نیک کسان چې تېر شوي دي زموږ په ټولنه کې اولیا تېر شوي دي د الله دوستان تېر شوي دي د هغو عکسونو خلکو اوس اخیستي پر موټرانو یې زړولي په کورو کې زړولي په پاکستان کې یو ځای دي هغو بیا داسې تاسو عکسونه راخیستي دي چې درواغ وایي که رښتیا وایي دا د فلانکي شیخ دی دا د فلانکي شیخ دی دا چې په کور کې وزړی برکت به وي دا که دې وزړی په کور کې باران به وي دا که دې وزړی په رزق به پراخوالی وي دا د شیطان هغه لاره ده چې د 1900 کاله د آدم علیه السلام نه وروسته یې په کار واچول او ټوله خلک یې ګمراهان کړه کافران یې کړه خلک یې اوس تر هغه مرحلې رارسولي دي زموږ په خلکو کې بېدیني ډېره شوې ده اوس د هغه د نیکانو انسانانو بوتان رااخلي د هغو عکسونه رااخلي پر موټرانو یې زړوي په کورو کې زړوي او ساتي یې دا یو فضیلت بولي یو ښه کار بولي په بل قدم کې شیطان دا ولاړېشي دا د دوی په زړو کې دا ور اچي چې دا بوتان دغه خلک د الله سره شریکان دي او ځینې ځایونه یې دغسې کړي داسې خلک لاسته چې پلانکۍ تېر ونه غواړي الله دا کار نسي کولی نعوذ بالله دا په تدریجي ډول باندې د شیطان دا کار دی همدا وجه ده چې اسلام پوره پوره پر عکسلو باندې بندیز لګولی دی وایي چېرې عکس مه اخله مې په واده کې اخله او مې په دسمال کې اخله مې په هوټل کې اخله او بې ضرورته قطعاً بوت حرام دی عکس حرام دی که چېرې څوک وایي چې اوس خو خلک سجده نه ورته کوي اوس خو خلک دغه بوتان په خدایانو سره نه نیسي اوس خو د الله سره شریکان نه نیسي دغه نه دي چې شریکان یې نیولي دي څه به کوي دغه عکسونه د فضیلت او د برکت په نیت باندې په کورو کې ږدي د فضیلت او برکت په وجه پر موټرانو مشلي او د نوح علیه السلام قوم هم اول دغه کار وکړي په دوهم قدم کې محبت ورسره دومره ډیر شو چې د الله سره شریکان وبلل په دوهم قدم کې به د دې امت سره هم همدغسې کېږي که چېرې دغه کار خلاص وانخلي خو دا د الله جل جلاله قانون دی چې په هره پیړۍ کې په هره زمانه کې د خپلو بندګانو لپاره لارښودونکي پیدا کړي چې حق خبره به دوی ته کوي انبیاء علیه السلام راتلل 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 یو لکس نروي زر انبیاء علیه السلام به وروستی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تر ده وروسته بیا بل پیغمبر نه و د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تر راتګ وروسته او د ده تر وفات وروسته بیا الله جل جلاله د ده په امت کې علما پیدا کړه چې تر قیامته پورې به د حق ابلاغ و خلکو ته کوي حق به خلکو ته بیانوي څه چې حق نو دا چې په هغه زمانه کې خلکو د بوتانو هغه اوله منبع د الله دوستان راواخیستل دا دغسې کار چې اوس دا اوس خلک کوي دا د الله د دوستانو سره محبت نه دی دا د الله د دوستانو سره دښمني ده د الله دوستان د الله اولیاء دا حق دی الله په قرآن کې دا ویل دي الله ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون خبردار اوسي آګاه اوسي د الله دوستان حق دی د الله دوستان داسې څوک دي چې پر دوی به ویره نه وي دوی به غمګینه نه وي نو د الله د دوستانو سر محبت دا نه دي چې ته عکس ځینې واخلې د الله د اولیاو سره او د دوړو لوړو خلکو سره محبت دا نه دي چې ته د هغه عکس په کور کې وزړی یې پر موټر وزړی یې بلکې د هغه سره محبت دا دی چې د هغه پر ګام باندې ګام کښېږدې هغه چې د الله جل جلاله دوستي ترلاسه کړې ده د الله محبت یې ترلاسه کړی دی او ولایت یې ترلاسه کړی دی هغه په ګمراهۍ نه دی ترلاسه کړی بلکې هغه د الله جل جلاله د دین په اطاعت ترلاسه کړی دی د دین مطیع بنده به جوړېږي همدا ډول چې دغه د دین هدایت سلسله را روانه ده تر اوس زمانې پورې یوه خبره ډېره ضروري ده هغه خبره دا ده چې یوازې او یوازې داسې باور درلودل چې الحمدلله زه خو مسلمان یم زه خو مؤمن یم الحمدلله احکام پیژنم، لمونځ او روژه پیژنم. که یو څوک ناروا کوي ته ورته ولې دا ناروا کوې؟ دی زه پوهېږم چې ګناه ده، خو الله دې توفیق راکړي. او زه پوهېږم چې نن موري صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې، لکه موري صاحب چې وایي دغسې خو ده. پرون نوړ مورځ یو ځای یو تجار و موټروان ته کرایه ورکول، نو یو چا زما سره یو مسلې پوښتنه وکړه، نو یو موټروانۍ کې دا کار روا دی و همیا ورا موټروان وایي و یار مولي صاحب، که موږ د مسلمانۍ صاحب پر خبره ولاړ شو لاک بوله ډوډۍ پیدا کړو، نو بس اوس کار تر کار تېر دی. بس الله دې رحم راباندې وکړي. ښه پوهېږو چې دا حرام دي، دا ناروا دي، خو ضرورت دې څنګه وکړو؟ دا مسلمانۍ نه ده چې زه پوهېږم، زما دا باور دی چې دا روا دی دا ناروا دی، خو دا نه کوه. ځکه داسې کار فرعون هم کاوه. فرعون او د ده قوم چې الله جل جلاله حضرت موسی علیه السلام پیغمبر ورته ولېږي، شپږ لکه نفوس د بني اسرائیلو وه، هغه یې ټول غلامان ګرځولي وه. فرعون یې په خدایي منلی و. فرعون خدای نه و، ځکه فرعون یو عاجزه انسان و. فرعون د دې توان نه درلودې چې دا سا یې دباندې پاته سوی وی، دننه کولی نه سوی، که دننه سا پاته سوی وی دباندې راویستلی نه سوی. فرعون داسې څوک و چې د خپل ځان څخه یې مرګ نه سوی ګرځولی، نو د بل چا ته خیر و شر رسول خو لا بېله خبره ده. فرعون یې په خدایي نیولی و. الله جل جلاله حضرت موسی علیه السلام په پیغمبرۍ ولېږي، او دوی یې د حق و دین ته راجلب کړل. فرعون ورته وویل چې موسی علیه السلام، که چیرې ته رښتیا د الله پیغمبر یې، نو ونیسه معجزه ښکاره کړه. فرعون خپله لکړه، موسی علیه السلام خپله لکړه وغورځوله، هغه مار شو، دومره غټ مار شو. یو ځای لیکلي دي وایي د دې مار تر مار دونه درویشت انسانان لاندې شول، هغه ووژل شوله، دونه غټ مار ځینې جوړ شو. فرعون نارې کړلې، ویل ای موسی علیه السلام، ته زما د هلاکت دپاره راغلی او که زما د دعوت دپاره؟ تما حق دین ته بولې او که مې هلاکه؟ موسی علیه السلام وویل نه، زه تا حق دین ته بولم هلاکوم دې نه. نو دا مار یې وراسته وګرځوه. موسی علیه السلام چې مار وګرځوه، فرعون ورته وویل چې ای موسی علیه السلام، ته ولاړ شه، زه به د خپلو ملګرو سره مشوره وکړم. د چې کله د خپلو ملګرو سره مشوره وکړله چې دا موسی علیه السلام رښتیا هم د الله پیغمبر بولي او که نه بولي، نورو ملګرو ورته وویل چې دا ساحر و جادوګر دی، دا د دې لپاره راغلی دی، په نورو ځایو کې سیر و جادوګري زده کړې ده، راغلی دی د دې لپاره چې ستاسو څخه دعوه او واکمني ترلاسه کړي او خپل ځان غالب کړي، ځان باچا کړي. نو د دې مقابله په سیر و په جادوګري په کار ده. د دې نه وروسته چې دا خبره دا مشوره د فرعون انډیوالانو و فرعون ته ورکړه، فرعون ساحران و جادوګران را وغوښتل. یو ډېر عجیب او عظیم سیر و جادوګري یې وکړله چې په سیر و په جادو کې تر دې بالابود زور و طاقت نه و. تفصیلي کیسه یې اوږده ده. یو داسې ته ووتله، ډېر رسیان و ربړان و دا شان یې راواخیستله د ساحران و جادوګرانو، پر هغه یې سیر و جادو وکړي، مخ د مځکې چې شاوخوا سترګې جد کوې، ټوله ماران و لړمان شول. داسې یو ویرونکې فضا جوړه شوه چې د موسی علیه السلام په زړه کې لا ویره پیدا شوله چې دا څونه ماران دي، دونه زورور سیر و جادوګري یې وکړه. کله چې موسی علیه السلام خپله لکړه ور وغورځول، هغه دومره غټ مار شو چې دغه ماران و لړمان هر څه چې د دوی د سیر و د جادو په نتیجه کې راغلي و، هغه یې سره راچامه کړو راچامه کړو، ټوله یې تېر کړل. جادوګرانو چې د موسی علیه السلام زور و طاقت ولیدې، دسې یې وویل، قل آمنت بإله موسی و هارون، زموږ پر هغه خدای باندې ایمان دی چې هغه د موسی او هارون علیهم السلام خدای دی. ځکه که موسی علیه السلام پیغمبر نه وای، نو دغه معجزه به یې ښکاره کړې نه وای، او دا سیر و جادو نه دی، معجزه ده. ځکه موږ دومره زور ور سیر و جادو کړی و چې د دې برابر سیر و جادو نه جوړېږي، که تر دې لوړ هغه به نه خامخا معجزه یې. دا چې د موسی علیه السلام مار غورځول تر موږ زموږ پر سیر و پر جادو باندې غالب شو، د موسی علیه السلام د معجزه ده. دا سیر و جادو نه دی، نو چې معجزه یې ښکاره کړه پیغمبر دی، چې پیغمبر شو د الله پیغمبر دی، د الله عزیز دی، زموږ پر هغه الله ایمان دی چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام په پیغمبرۍ دی شدی، هغه ایمان راوړي. فرعون ورته وقهرې دی، قل آمنتم قبل ان اذن لکم، تاسو ایمان راوړئ مخکې تر دې چې زه تاسو ته اجازه وکړم، نو زه به ستاسو لاسونه وچې پرې کړم، تاسو به سلیب کړم، په اداب به م کړم، په غاړه به م وځړوم، دا معجزه چې موسی علیه السلام ښکاره کړل، فرعون پر ضد ودرېدی، هغه انډیوالان یې پر ضد ودرېدل، په زړه کې یقین سو چې دا معجزه ده، په زړه کې یقین سو چې دا موسی علیه السلام د الله پیغمبر دی، په زړه کې یقین سو چې دا د الله استازی دی او الله حق دی، الله بل څوک دی فرعون نه دی خدای، دا یقین سو. بیا هم ایمان نه راوړی. بیا موسی علیه السلام نورې معجزې هم ورښکاره کړلې. یوه معجزه دا وه چې چونګوشې د دوی پر کورونو په خوراکونو په لوښو کې مسلطې سولې، دوی زارۍ شروع کړلې، ول ای موسی علیه السلام ته دعا وکړه چې دا عذاب الله لرې کړي، موږ ټول ایمان راوړو، ټینګ مو یقین دی چې ته د الله پیغمبرې او الله حق دی، فرعون نه دی خدای. موسی علیه السلام چې دعا وکړه دوی بیا ایمان نه راوړي. بیا بل وارې وینې پر مسلطې سولې او بل وارې نور عذابونه پر راغلل، خو اخر دا لنډه ده چې د دوی ټولو دا یقین سو چې موسی علیه السلام په حقه د الله پیغمبر دی او په حق باندې الله هغه ذات دی چې مځکه و اسمانونه یې پیدا کړي دي، یو ذات یې شریک نه لري، فرعون خدای نه دی، بیا هم ایمان نه راوړي. نو د دوی ټولو یقین دی، باور یې دی، ښه یې پېژني چې دا د الله استازی دی، ښه یې پېژني چې هغه الله دی چې مځکه و اسمانونه یې پیدا کړي دي، ځکه په قرآن کې هم الله جل جلاله د موسی علیه السلام په قول ورته وایي و فرعون ته موسی علیه السلام ورته وایي ولقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، پوهې فرعونه ته ښه پوهېږه چې الله جل جلاله هغه ذات دی چې د مځکو اسمانونه یې پیدا کړي دي. فرعون هم په دې باور و، مګر بیا یې هم ایمان نه راوړې. فرود نیل کې غرق چې کله غرق شو دی به کافر دی تحترین ازای او تر اباده پورې به په دوزخ کې وي. نو که چیرې یوازې پېژندل او یوازې علم لرل دا ایمان وي کامیابي وي، نو خو فرعون او د ده قوم به خلاص وی، ولې په دنیا کې مذاب باندې رالی او په آخرت کې مذاب باندې رالی؟ نو یوازې پېژندل او یوازې علم لرل دا ایمان نه دی او دا په دې باندې دا د خلاصون لاره نه ده. داسې نه وایو چې موږ وایو تاسو وګورئ مولې صاحب زه ښه پوهېږم چې دا حلال دی دا حرام دی، خو نه کوم نن ورته اراده ده. مولې صاحب تاسو ښه خبرې وکړلې خو زه داسې نه کوم، ځکه وایي که چېرې زه حلال او حرام ته حساب وکړم زه ولاکه یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړم نو زه څنګه وکړم؟ نو د یوې ګوجې ډوډۍ زموارستانه ده، دا د الله ده. الله په قرآن کې وایي وما من دابة الا على الله رزقها، نشته هیڅ یو حرکت کوونکی شی. دابة څه ته وایي؟ کل ما يدب على الارض، هر هر هغه څوک چې پر مځکه باندې حرکت کوي، هر خوځېدونکی حرکت کوونکی شی دې ته دابة وایي. یوازې پر الله باندې رزق شته. الله اعلی کلمه ده، الزام ده، یعنی پر الله هیڅ شی لازم نه دی، مګر دلته الله جل جلاله د اعلی لفظ استعمال کړی دی د دې لپاره چې دا رزق دومره یقیني الله درکړي لکه چې پر الله لازم دی، پر الله خو لازم نه دی. نو یوازې که چیرې په علم باندې وې چې زه پوهېږم چې دغه د الله استازی دی، زه پوهېږم چې دا سره کوم کتاب دی، دا د الله کتاب دی، دا تورات دی، زه پوهېږم چې د موسی علیه السلام ورور هارون علیه السلام د الله پیغمبر دی، زه پوهېږم چې دا کوم کار تر سره کړي، دا معجزه ده، زه پوهېږم چې الله هغه ذات دی چې مځکه او اسمانونه یې پیدا کړي دي، پر دې مې باور دی، مګر بیا هم عمل کې شی نه راباسم، چې په عمل کې شی نه راباسم نو دا ځای به څنګه کافر دی؟ په دنیا کې به هم عذاب باندې راځي، په آخرت کې به هم عذاب باندې راځي. دا خلک دا قوم که چیرې په خوله باندې ادا ووایي چې زه پوهېږم چې دا الله دی، دا پیغمبر دی، دا قرآن دی، دا کتاب دی، دا احکام دی، دا ټول منم، مګر بیا هم عمل کې نه راباسم، پر دې قوم به د الله عذاب راځي، په دنیا کې هم په آخرت کې هم خلاصېدای نشي. او همدا ډول که چیرې یوازې علم او پوهه پېژندل ایمان سي، په دې سره یې خلاص سي، اهل کتاب به خلاص وایي. اهل کتاب د تورات او د انجیل پیروان د هغو علما هغو د نبی علیه السلام یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ټول علامې په قرآن په خپلو کتابو کې لوستلي وې، په تورات کې هم په انجیل کې هم، چې په آخره زمانه کې به یو پیغمبر راځي نوم به یې احمد و محمد وي، دا بې علامې وي، هغه به یې حلم و اخلاق وي او داسې به د الله جل جلاله وروستنی پیغمبر وي. دغه علامې چې دوی په تورات په انجیل کې ویلي وي، کله چې محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ دعوه وکړل چې دا ما زه ورته وکتل، ټینګ یې یقین شو چې دا هغه پیغمبر، مګر بیا یې ایمان نه راوړي. په دې واجه باندې دا یې ویل چې موږ بني اسرائیل یو، اهل کتاب یو، په موږ کې څلور زره انبیا الله لېږلي دي او عرب قریش هغه د غرو خلق دی، بې علمه خلق دی، سرایان خلق دی، په هېڅ نه پوهېږي. هغه په هغو کې ولې دا وروستنی پیغمبر پیدا شو؟ دا بهترین پیغمبر باید په موږ کې راغلی وای، ځکه موږ علما وو، موږ پوهان وو، په موږ کې انبیا لیږل شوي دي. په عربو کې خو داسې پیغمبر
مناسب نه وو د دوی په قول، ایمان یې نه راوړ.
دا یې نفس نه اخیستله، دا یې وجود نه اخیستل چې موږ علما یو، پوهان یو، موږ چې د عربو
د پیغمبر اطاعت وکړو خو هغه چې ایمان راوړ.
په دې څنګه چنو چې دا د الله پیغمبر په قرآن کې الله فرمایي یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، وایي دې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داسې پیژندي لکه دوی چې خپل زامن پیژني. د یو چا سره خپل زوی نه ورکېږي چې په سلو انسانانو کې ځینې جلا سي، بیا یې هم پیژني چې دغه زما زوی دي. د دې داسې ټینګ یقین و چې دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی، مګر بیا په خوله باندې اقرار نه کوه، عمل ته شی نه راوستې. اهل کتاب ټول کافران دي. هغه پخوا د هغې زمانې اهل کتاب کافران و، د دوه زمانې خو بیخي اهل کتاب نه دي، دا خو مشرکان دي. هېڅ به یو اسماني جن تابعداري نه کوي. دا په دنیا کې چې کوم تورات سه انجیل سه، بالکل هغه تورات و انجیل بوی لا نه سبق شه، دا هغه د الله جل جلاله د خوا څخه راغلی دی. ځکه په هغه زمانه کې لا تحریف پکې شوی وسو، په دې خپله دا انجیل کتاب شپاړس اوولس ډوله په دنیا کې چلیږي. یو یو رقم څه وایي، بلې بل رقم څه وایي، بلې بل رقم څه وایي. دا دوی په خپلو فکرو باندې یو شی جوړ کړی دی. اوس په اهل کتاب بیخي نه شته، ځکه دا ټوله مشرکین دي. دا عیسی علیه السلام د خدای زوی بولي، عیسی علیه السلام خدای بولي. نو په هغه زمانه کې چې اهل کتاب وو، هغه هم ټوله کافرانو چې پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ایمان نه وای راوړی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دین یې منلی نه وای او عمل ترې راایستلی نه وای، نو دا قوم کشل واره وایي چې موږ محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی، موږ لمونځ نه کوم، اودس نه کوم، روژه نه نیسم، موري صاحب شیخ هم ویلي کې خو عمل نه پکوم. په دې سره خلاصون نست، په دې سره فلاح و نجاح نست، او نه په دې سره خلاصون نست. ځینې خلک بیا دا کارونه شروع کوي په دلبرو خارجي هیوادو کې، بیا داسې کېږي یو سرمایدار سړی راولاړی شي، یو مسجد جوړوي چې په هغه مسجد باندې یو لکه لس لکه نه سل لکه پنځوس لکه به خرڅېږي. بس وای دا زما محبت دی، لمونځ او اودس او روژه او زکات دا شان زما نه دي، په واسم پره زه خدمت کوم. د دین دا هم د دین خدمت دی چې مسجد جوړ کړم، مدرسه جوړه کړم، دونه مسکینانو سره کومک وکړم. یوازې په خدمت هم سړی نه خلاصېږي، ځکه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اکا ابو طالب د اسلام لپاره ډېر ستر ستر خدمتونه وکړل، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په حق محبت درلودی، ځکه چیرې محبت ورسره درلودی نه، نو د نبی علیه السلام دومره دفاع نه شوی کولی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د پیغمبرۍ دعوا وکړه، قریش دا ډېره بده وګڼله، او دا یې وویل چې زموږ د پلار او د نیکه جن په سوو سوو کلونه موږ پر دې جن باندې پاتې یو، د بوتانو عبادت کو، دا بوتان زموږ خدایان دي. نن محمد صلی الله علیه وسلم راولاړی زموږ د بوتانو سپکاوی کوي، زموږ د پلار د جن، د پلار د نیکه جن باندې بد وایي، دا موږ ته د زغمل نه ده. خو د دا اکا ابو طالب په ټوله مکه کې یو مشهور سړی و، بهادر سړی و، پهلوان و، غښتلی و، قوت و طاقت یې درلودې، هیچا محمد صلی الله علیه وسلم ته لاس نه سوی راچولی. او دا یې ویل کار چې محمد صلی الله علیه وسلم ته لاس ور واچوي په سخت تاوان به یې تمام شي، ځکه ابو طالب یې دفاع نو بله لار یې نه درلوده. دا ټوله خلک سره راجمع شوه، راجمع شوه، دا مشران راله، ابو طالب ته زاری وکړلې چې دغه ستا وراره چې د دا کار سه لاس واخلي، دا بوتانو بد دې نه وایي، دا زموږ پر دین باندې دي بد بد ورځ نه وایي، دا د پلار د نیکه دین دې نه پرېږدي، او دا نوی دین دې نه شروع کړي. نبی علیه السلام دغه ابو طالب په ډېر حکمت ځان سره تېر کړل، بس هغه زما یو نازولی وراره دی، بس بیا زه څه خبر ورته کوم تاسو لاړ. نبی علیه السلام ته نه وویل چې وراره ته د خپل کار مه کوه، بلکې دا د ده ډېرو سره محبت و چې دا زما نازولی وراره دی، هر څه چې کوي ولې کوي، زه څه نه ورته وایم. آخر کې د نبی علیه السلام دعوت هر څه چې پراخېدل، خلک په اسلام کې داخلېدل، د قریش ورځ تر بلې نفس تنګېدی چې هره ورځ زموږ د بوتانو سپکاوی کېږي، زموږ په مکه کې د الله عبادت کیش، د بوتان عبادت نه کیش. دا موږ ته د منلو نه ده، د قریش د کافرانو به دا خبره کول. بیا راغله و ابو طالب ته راجمع شول، ټول مشران ورته ویل چې ابو طالب ته یاد دې خپل وراره د دفاع څخه خلاص واخله، دفاع مه کوه، موږ ډېر اسانه ده جواب کولی شو، او یاد وراره دې د دې څخه بند کړه. نو یو غټه حادثه به پېښ شي، ابو طالب خپل وراره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راو خوشتی او ورته ویل چې ای وراره ته که پیسې غواړې زه به یې درکړم، ته که نور ضرورتونه لرې هغه به زه پوره کړم. دغه زما قوم ما ته راجمع شو او راته ویویل چې دا ستا وراره زموږ د خدایانو او زموږ د بوتانو زموږ د دین سپکاوی کوي، دا موږ نسو زغملی. بالاخره به یوه لویه کیسه ځینې پیښه سوي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته ویل اکا زما د فاغ الله سره قسم مې چې زه یې پیدا کړم او ته یې پیدا کړې، کمې په راسته لاس کې لمر کښېږدې او په چپه طرف کې مې سپوږمۍ کښېږدې، را به زه د دې دعوته څخه لاس واخلم. ځکه دی خو پوهېدی چې دا ماته د الله امر دی، دا خو زما د خوشي خبره نه ده، دا خو زما د خوشي کار نه دی چې ټوله قوم پر ما بد وایي، ټوله قوم ما د مرګ فیصلې کړي، ټوله قوم ما سه ناراضه دی. دا زحمتونه تکلیفونه او واهونه چې زه پر ځان باندې تېروم، دا خو د الله په امر تېروم، د الله امر باندې تر ټولو محترم دی. بیا وژړل روان ابو طالب ځغ چې وکړي ول ای وراره ستا محبت زما د قوم تر محبت ما ته تېر دی، زما قوم چې هر څه کوي ویلي کي هر څه چې پېښه یې پېښه دي کي خپل دعوت کوه. ایمان یې نه و راوړی، کافر و ابو طالب. دومره محبت یې د نبي علیه السلام سره درلودی چې د ټول قوم بدیع، د ټول قوم د پهلوانانو، د ټول قوم د بهادرو خلکو بدیع او زحمت او تکلیفونه او د هغو جوابول دا یې قبلول، خو د خپل اکباره خبر یې نه جوابول. جالبه بلا دا وه چې کله به د مسلمانانو د کفارو سره جګړه وه، دی به د مسلمانانو په سب کې ولاړ، د خپل وراره په سب کې به ولاړ. هېچا دا جرات نه درلود چې پر مسلمانانو لاس پورته کړي، هېچا دا جرات نه درلود چې د ده پر وراره باندې څوک لاس پورته کړي. دا یې محبت و د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره، او هغې نه دا دین خدمت چې کافر و په سب کې به د مسلمانانو ولاړ. خو کله چې وفات کېدی د دنیا څخه یې رحلت کاوی، نبی علیه السلام چې د ده محبت لیدلی و، او نبی علیه السلام چې د ده خدمتونه د اسلام د دین لپاره لیدلی وه، نو ډېر عزرت درد کاوی چې دی کافر تر دنیا تېرېدی. نو اوښکې یې تویدلې او د اکا ته یې ژړل او ورته ویل چې اکا په داخر عمر کې توبه وباسه، او په داخر عمر کې د شهادت کلمه ووایه، په ورځ د قیامت به دې الله د ابد دوزخ څخه خلاص او جنت بدله درکړي. ده به ورته ویل په جواب ول ای وراره زه تا پېژنم چې په حقه د الله پیغمبر یې، هېچا ته نشته بچې، او زه دا پېژنم چې دا بوتان ټوله باطل دي، او پر دې باور لرم چې الله هغه ذات دی چې مځکه او اسمانونه یې پیدا کړي دي. مګر زما قوم به ما ته وایي چې ابوطالب په خپل قوم کې یو بهادر انسان و، یو مشتلی انسان و، باهمته ژوند یې تېر کړي، مګر کله چې مړ کېدی بې غیرته سو د پلارو د نیکه دین یې پرېښوئ، نوی دین یې اختیار کړي. دا خبره زه نسم زغملی، دا پیغور زه نسم زغملی. زه کلمه نه وایم. بیا نبی علیه السلام په غوږ کې ورته وویل چې اکا دا تربرونه چې دې ناستې ابو جهل و عتبه و شیبه شاوخوا چې بوتاره ګرځېدلي دي ستا د پوښتنې دپاره راغلي دي، دا د کافرانو مشران، د هغو په مخ کې کلمه مه وایه، پچه ما ته په غوږ کې ووایه، زه به د قیامت په ورځ باندې لومړی ستا شفاعت وکړم. ابو طالب بیا ورته وویل ولاره په حقه دې پېژنم چې په حقه د الله پیغمبر یې، هېڅ شک په دې کې نشته، مګر زما زړه یې نه مني دا کلمه. آخر مړ شو، په دنیا څخه یې رحلت وکړ، کافر تر دنیا تېر شو، په ورځ د قیامت به د ابد لپاره په دوزخ کې. که چیرې یوازې په خدمت سي، یوازې په محبت سي، نو دا سړی تر ټولو زیات محبت تر ټوله مکې در خلکو یې محبت ډېر د علیه السلام سره درلودی، د دې دین یې څومره خدمت وکړي. مګر لیکن دا چې په حقیقت یې په زړه د یقین تر څنګ اقرار او عمل کې دا دین نه و راایستلی، کافر تر دنیا تېر، ابد به په دوزخ کې. یوازې که څوک دا وایي چې د حام هېڅ عمل هېڅ نه کوم، بلکې زه راولاړېږم پیسې په دې لاره کې مصرفوم، خلک یو لک روپۍ لري زه 100,000 مصرفوم، په دې هم سړی نه خلاصېږي، یوازې په خدمت نه خلاصېږي، یوازې به محبت نه خلاصېږي. ایمان خپل تعریف لري، اسلام خپل تعریف لري. د ایمان تعریف دا دی امنت بالله، زما ایمان دی پر الله جل جلاله باندې، زما باور دی پر الله جل جلاله باندې، او په داسې ډول باندې چې الله جل جلاله څومره د ده شان دی او څومره د الله جل جلاله له خوا څخه راغلي کتابونه دي او کوم دین دي، دا ټوله باندې زما ایمان دي. وقبلتو جميع احکامه و ارکانه، ما ټول حکمونه او ارکان منلي. دا د ایمان تعریف چې ما یې حکم ومانی، رکن مې ومانی، د دغه تعهد نه وروسته زه مؤمن جوړ شوم چې ما وویل چې وقبلت جمیع احکامه، ما ټول احکام د الله منلي دي، ما ټول ارکان د الله منلي دي. په دا سبا راځم غلا کوم. تا پرون څنګه ویل؟ تا ایمان راوړي او دا دې وویله چې وقبلت جمیع احکامه، ما د الله ټول حکمونه منلي دي. الله یو حکم حق حکم دا درته کړی و چې تاسو غلا مه کوئ. نو ته کومه یې چې د الله حکم تا منلی دي؟ تا خو درواغ پرون وویله، نن تا دا نه ده چې غلا وکړم. تا وعده وکړه چې ما قبلتو جمیع احکامې، ما ټول حکمونه د الله منلي دي. نن تا زنا وکړ او نن تا لمونځ قضا کړ. نن تا د علیه السلام وقت سنت جماعت پرېښوې. جماعت یو ډېر مهم ترین شی دی د لمانځه لپاره. ځینې علما په دې عقیده دي وایي بې جماعت لمونځ نه قبلېږي، بې جماعت لمونځ نه قبلېږي. په دې علیه السلام بېخي ډېر احادیث راغلي دي وایي کور یې وسوځي یوازې عذر. صحابه پوښتنه ځینې وکړ وما العذر یا رسول الله؟ عذر څه شی دی؟ نبي علیه السلام وکړل عذر دا شی دی چې ویره د دښمن وي، چې هغه ستا د حلاقت ویره وي، او یا سخت مرض وي ته وتلی نه شې د کور څخه مشر ته تللی نه شې. دا دوه عذرونه دي، دا نور عذرونه نه دي. نن زما یخ کېږي او نن زه په کار اخته یم او نن پر ما نه وخت سو، دا شیان نه دي عذرونه. په دې ټولو حساب کېږي. او ځینې علما زستا چې دا سنت د جومات دا واجب بولي، موقت سنت یې نه بولي. که څه هم موږ د ایمان صاحب رحمة الله علیه او مفتي عبید قول دا دي چې دا موقت سنت دي، مګر ځینې علما وایي که چا بې له عذره بې جومات لمونځ ادا کړي لمونځ یې نه دي قط هم. بعضې دا وایي لمونځ واجب دا سنت دا د جومات واجب دي، مګر زموږ مفتي عبید قول چې تر ټولو هغه موقت ترین سنت جومات دي، تر دې موقت ترین سنت نشته. او په ورځ د قیامت به د ملامتیا او د عذاب سره هم مخ کېږي، یعنی عتاب د سنت په پرېښولو کې هم ستا ملامتیا سرزنش. نو ته نن راولاړېږه د جومات په وانه لرې، یا لمونځ نه کوې، یا بله نه کوې، یا زکات نه ورکوې، یا خیرات هغه صدقه چې پر تا باندې لازمه وي هغه نه کوې، او دا وایه چې وقبلتو جمیع احکامه، ما ټول حکمونه قبول کړي دي. تا خو دوې خبرې سره ټکر دي. او همدا ډول اسلام هم خپل تعریف لري. اسلام څه معنا؟ اسلام معنا انقیاد، غاړې ایښودل. انقیاد معنا تسلیمېدل، غاړې ایښودل د الله او د هغه د رسول احکام ته. دا اسلام دی. که څوک وایي زه مسلمان یم، هغه به تسلیم سوی وي. که چیرې یو څوک د الله احکام نه مني، د الله مخالفتونه کوي، څه چې پر لاس ورتلل هغه کوي، څه چې پر لاس نه ورتلل هغه نه کوي، د رواو د ناروا پروا نه لري، د حلال و د حرام پروا نه لري، دې ته خو نه بیا تسلیم نه ویل کېږي. دا خو انقیاد نه دی، دا خو غاړې ایښودل نه دي، دا خو سرغړونه ده، دا مخالفت دي. څنګه دې ته مسلمان څوک وایي؟ کامل مسلمان نه دی. حاصل دا د خبرو خلاصه دا ده چې یوازې او یوازې معرفت پېژندنه، چې زه پوهېږم چې دا خدای دی، دا رسول دی، دا احکام دي، په عمل یې نه کوم، دا کامل ایمان نه دی. یوازې خدمت، یوازې محبت، دا کامل ایمان نه دی. ایمان خپل تعریف لري، اسلام خپل تعریف لري. د فلاح او د خلاصون لپاره دا لاره ده چې ایمان د راوړلو نه وروسته، د اسلام د قبلولو نه وروسته، بیا چې الله حلال بللي هغه ترسره کول، چې الله حرام بللي د هغه څخه ځان ساتل، او څه چې الله منع کړي وي د هغه څخه ځان ساتل، او څه چې الله جل جلاله لازم بللي هغه عملي کول، اتیان د اوامر و منع د نواهي و. دا کامل ایمان و اسلام دی. پلا خلاصون و دنیا و دا آخرت هم دار. نو الله جل جلاله دی موږ او تاسو ټولو ته توفیق را نصیب چې د دغه حقیقي لارې پیروي وکړو، مخالفت ځینې ونکړو.